الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقل مند پلار دعا عطار یا رب المصطفی سوک چلا رساله عقل مند پلار ول ولی یا ووری اغت دنیا د غمونه نجات ور عطا کی او د دوانو جهان خوشحالی نصیب کی او هغه سره د مور او پلار به حساب او بخی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف فضیلت دا اللہ پاک دا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چاچ دا شوق او دا محبت پا وجہ پا ورز و شپک پا ما باندے درے درے کرت درود پاک ادستو پا اللہ پاک باندے حق دے چی دا ہاغ ورزی او دا ہاغ شپی گناہونا او بخی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اقل من پلار منقول دی چی یو کس وڑو کی زوی با دا آغا سر پکٹ کسم لاستو ایو شپا ماشوم دیر نا قلار شو او ادن شو لار دا بچی نا تپوسو کو چی آیا پس زیادی درد دی بچی جواب برکو بابا جانا درد میں نشتا خو پا اصل کی خبر دادا چی سبا دا زیارت رز دا او دا هر زیارت پا ورز زمونگا استاز سے پٹول حفتا کی پا خودلی شو سبقون کی امتحان اخوی ما ته د دې هفته سبق صحیح یاد نه دی او زما سره ویره ده چې که چېرې ما سبق صحیح ونه ویلو نو استاد صاحب به زما نه خفه شي او سزا به م راکړي. د ماشوم خبرې چې واورېدلې نو د پلار په سترګو کې اوښکې رالې او هغه په خپله محاسبه کولو سره په زړه زړه کې خپل ځان ته وویلې چې دې ماشوم ته صرف د یوې هفتې د سبقونو امتحان ورکول دي او دې دومره یېرېږي چې وده کېدی نه شي او ما ته خو د قیامت په ورځ د الله پاک په دربار کې د ټول عمر د کړو ګناهونو حساب ورکول دي. لهذا د په نسبت باندې ما ته ډیر ویریدل پکار دي. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو په دې دنیا کې داسې نیکان خلک هم موجود دي چې د دنیا سیزونه اویني نو آخرت وریاد شي. په دې باره کې یوه بله واقعه واورئ. خلیفه اعلی حضرت فقیه اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب اخلاق الصالحین کی لکلی دی چی پیو بزرگ رحمت اللہ علیہ باندے بد اللہ پاک ویر دمر غالب ہوا چی کل بے دیو بلا ولا نو دوزخ اور با ور یاد دو او جب او پجڑا بشو. بہر حال دنیا پا امتحان کی دا ناکامی دا ویرنا دا ماشوم دا ناقلاری پلی دو دا آغا دا پلار دا خپل آخرت دا امتحان پا یادول دا اللہ پاک دا یرنا لرزیدل دیر دا عبرت خبر دا دې واقعي یو یو لفظ بلکې یو یو حرف فزان کې دننه د عبرت بے بها ملغلر لري او دا واقعي مونږ ته د عبرت دعوت راکړي. کو کتل شي نعام تور مونږ د دنیا د حساب او د کتاب نه یریږو خو افسوس چې د آخرت د حساب او کتاب نه یریږو. حالان کې د دنیا حساب کتاب ډیر آسان دی خو د آخرت حساب کتاب هغه ډیر ګران دی. یاد ساتئ چې حساب کتاب اغستل د الله پاک په خوښه باندې موقوب دی. هغه چې د چا نه اوغواړي حساب به تې اخلي او چې اوغواړي نو څوک به بې حساب او بې کتابه جنت داخل. خو حساب کتاب اغستل هم ډېره سخته معامله ده. د حشر د میدان 15 سوالونه د سرورې زیشان رحمت عالمیان صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې د قیامت په ورځ به انسان د هغه وخته پورې قدم نشي پورته کولی د څو پورې چې د دې 15 سوالونو جوابونه ورنکړي. اول نمبر، عمر دې په کم کار کې تیر کو. دویم نمبر، ځواني دې څنګه تیره کړه. دریم او څلورم، مال دې څنګه وګټو او څنګه دې خرچ کو. پنځم نمبر، په خپل علم دې د کم حد پورې عمل وکړو. په موږ کې چې څوک ځوانان دي هغوی له غور کول پکار دي چې هغې ځواني څنګه تیری. که د قیامت په ورځ د هغې نه دا پوښتنه وکړلی شي چې ځواني دې څنګه تیره کړله نو هغې به د دې څه جواب ورکوي. د کومو خلقو ځواني چې تیره شوې ده هغوی له ډېر غول غول پکار دي چې هغې ځواني څنګه تیره کړه. که ځواني د الله پاک د رضا او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو مطابق تیره کړې نه وي نو هغې له په دې باندې د الله پاک په دربار کې جړا زاري او توبه کول پکار دي. ولې چې اوس لا د توبې دروازه کلاو ده. که سحر بې لارې شوې ماښام کور ته واپس راشي نو هغه ته بې لارې نشي ویلې. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، اوس هم لا زموږ په ژبه کې طاقت شته، عقل سلامت دی او د مرګ نه مخکې د توبې موقع راسره شته. لهذا موږ له فوراً توبه کول پکار دي. کوم خلکو چې دا وخت د ځوانۍ په درشل باندې قدم یې خود دی او د ځوانۍ د سیالو سره سیال ژوند تیروي، هغې له پکار دی چې په خپله ځوانۍ زړه وسیزي، نیک اعمال وکړي او یاد ساتئ چې ډېره زر ځواني تیریدونکې ده. چا شاعر ډېر ښه ویلي دي، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے. د سو پور چې د ځواني د تیرې دو خبره ده، نو دا د ډېرو کم خلقو تیری، ځکه چې ډېر خلک د ځواني تیرېدو نه مخکې مخکې مړ کېږي او د تیارې جوړې کندې ته رسیږي. تاسو د خپلې محلې جایزه واخلئ چې ستاسو په محله کې څومره بوډاګان، نارینه او بوډایګانې، زنانه موجودې دي. کیدای شي چې تاسو په دې نتیجه باندې ورسیږئ چې که ستاسو په محله کې مثلا د زرو خلکو آبادی ده، نو په دې کې به تاسو ته د ماشومانو تعداد په کثرت سره ملاوي. د ماشومانو نه د لږ ډیر عمر والا به هم ډیر په نظر راځي، ځوانان به هم ډیر ویني. په کوم نارینه ته چې بوډاګان یا کوم زنانه ته چې بوډایګانې ویلې کېږي، د هغې شمېره به 15 یا 20 وي. د دې نه معلومیږي چې صرف 2% خلک بوډاوالي ته رسیږي، باقی پاتې نور 98% د ځوانۍ ختمېدو نه مخکې مخکې خپلو قبرونو ته رسیږي. یاد ساتئ چې بوډاوالي ته رسیدل انسان آسان نه دي، ځکه چې د ځوانۍ نه بوډاوالي ته د رسیدو دپاره انسان ته د بیمارو، د لوی لوی پیښو، مصیبتونو وغیره سختو مرحلو نه ځان بچ کول دي. وګو محترم مستمیرونو، د بوډاوالي ژوند د پریشانو ښکاري. همدا وجه ده چې کوم کس د بوډاوالي منزل ته ورسیږي، نو د هغه په مخ باندې مسکا ډېره کم لیدلی کېږي، او کله چې هغه خاندي، نو د هغه خندا پیکه پیکه معلومیږي. د کومې شاته چې مایوسی پټه وي، کله چې د عمر زیاتېدو سره سره بوډاوالی نور زیاتېږي، نو بیا د بوډا انسان دپاره کمه خوشحالي او کم غم نه پاتې کېږي. دې پورې چې هغه د مرګ ارمان کوي. په دې باره کې یو عبرتناکه واقعه واورئ. یو ځل زه، یعنی امیر اهل سنت د کراچۍ یوې علاقې ته د بیان کولو دپاره لاړم. یو اسلامي رور زما او زما سره یو څو نور اسلامي رونه د هغې د مېلمستیا دپاره خپل کور ته بوتلل. هلته په کټ کې یوه ډېره زیاته ضعیفه کمزوري بوډۍ ناسته وه. هغه بوډاتوب دومره کمزوري کړې وه چې بالکل سمه راټوله شوې وه. په خوا کې تېرېدونکي یو کس به هم هغې ته د همدردۍ په نظر باندې نه کتل. زما د هغې په دې حالت ډېر زړه خوږ شو او زه لږ ودرېدم او د هغې د زړه خوشحالولو دپاره مې پوښتنه وکړله چې مشرې بیبي تاسو څنګه یې؟ هغې جواب راکړ کوم چې د ډېرو کلونو تېرېدو باوجود دنه ماته یاد دی او کېدای شي دا د مرګه پورې زه هېر نه کړم، ځکه چې په دې کې زما دپاره عبرت دی. زما په پوښتنه هغې بوډۍ په ارماني آواز کې ویلې، زه ډېره بیماره یم، ته دعا وکړه چې الله پاک ماته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې مرګ راکړي. د هغې بوډۍ تقریبا چې همدغه الفاظو کوم چې د اوسه پورې زما په غوږونو کې دي. یاد ساتئ چې د غم او مصیبت د ویرې نه د مرګ دعا کول منع دي. هغه بوډۍ به کله په خپل ماشومتوب یادولو باندې جړلی دي چې هغې به په ماشومتوب کې څنګه لوبې کولې، منډې به یې وهلې، خندل به یې، خبرې به یې کولې، کله به یې خپله ځواني یاده کړې وي او جړلی به چې څومره په ښه انداز د هغې واده وشو، څنګه به خلکو هغې ته د خیر دعاګانې کولې، څنګه به هغې ته خوشحالۍ میلاوېدلې، څنګه به ماشومانو د هغې خدمت کولو، او څومره په شان او شوکت سره به هغه ودون له تلل راتلله. د داسې قسمه خبرو په سوچ کولو به د هغې بوډۍ زړه خفه شوی وي. هی افسوس چې اوس زه اس نشم کولی، نه د چا کره د واده دپاره د تللو جوګه یم او نه مړي د تللی شم. به هر حال د هغې بوډۍ دپاره نه سغم وو او نه خوشحالي، غم وو بس هغې ارمان کولو. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، ژوند یو خوب یا د لوبو ټوکو نوم دی، د کم وخت چې ډېر مختصر دی. غور وکئ چې مشکله ده که څوک داسې کس وي د چا د کونه چې جنازه نه وي وتلي، یا هغه یو مړي له غسل نه وي ورکړی، یا په غسل ورکولو کې د چا مدد نه وي کړی، یا یې چا ته کفن نه وي اچولی، یا یې په کفن اچولو کې د چا ملګرتیا نه وي کړي. که چا دا ټول کارونه نه وي کړي، نو کم از کم هغه به د چا مسلمان جنازې له ضرور اوږه ورکړی وي، یا به هغه د چا مسلمان په جنازه کې ضرور شرکت کړی وي، یا به د جنازې سره ادیرې ته تللی وي، یا به د یو مړي قبر ته د کوزولو په وخت د خلکو مرسته کړې وي. داسې په زرګونو بلکې په لکونو خلکو خپل مختصر شان ژوند تیر کړی دی او د آخرت د لارې مسافر جوړ شوي دي. خوږو محترم مستمیرونو، دا دنیا دوران دو د پاره ده. څوک چې پیدا شو هغه دې د مرګ د پاره. همداسې په دنیا کې هر طرف ته عبرت موجود دی. که غور وکړلی شي نو د انسان د پیدایښت نه مخکې هم عبرت شروع شي. هغه داسې چې کله نطفه د مور رحم کې ټیکاو شي نو په رحم باندې مؤکل یعنی مقرره پرښته د هغه ځای خاوره راواخلي، د کوم ځای نه چې د هغې نطفې نه د پیدا کیدونکي ماشوم د مړ کېدو نه پس دفن کیدل وي، او بیا د هغې خاورې نه د مور په خېټه کې موجود دا د انسان دا وجود جوړوي. معلومه شوله چې د پیدا کېدو نه مخکې مرګ ټاکلی شوی دی، او موږ ته چې د مرګ نه پس کومې خاورو ته تلل دي هغه هم د مخکې نه زمونږ وجود ته رارسېدلې ده، او د هغې نه زمونږ وجود جوړ شوی دی. په قبر باندې د خاورې اچولو په وخت د لوستل کېدونکي دعا په ترجمه باندې غور وکړئ، معلومه به شي چې موږ د خاورو نه جوړ کړی شوي یو. افسوس چې ډېرو خلکو ته په قبر باندې د خاورو د اچولو دعا هم یاد نه وي، او نورالله د خاورو اچولو طریقه ورځي د الله پاک د رضا موندلو د آخرت د ثواب ګټلو په نیت سره په قبر باندې د خاورو د اچولو مستحب طریقه وړاندې کولی شي. په قبر باندې د خاورې اچولو مستحب طریقه په قبر باندې د خاورې اچولو مستحب طریقه دا ده چې د سر د طرف نه به په دواړو لاسونو باندې درې کرته خاوره ور واچول. وړومبي ځل به ووایې چې منها خلقناکم، یعنی مونږ تاسو هم د ځمکې نه جوړ کړي. په دویم ځل ووایې وفیها نعیدکم، او هم دې ته به مو بیا وګرځوو. په دریم ځل باندې ووایې ومنها نخرجکم تارة اخرى، یعنی او د همدې نه به تاسو واپس راوباسو، بیا باقی خاوره په بنچه وغیره باندې واچوئ. ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان، د دنیا ژوند د لوبو ټوپو نه علاوه هیڅ نه دی. الله پاک د دنیا د ژوند حقیقت بیانوي او ارشاد فرمایي وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مفهوم ترجمه کند العرفان، او دا دنیا ژوند خو صرف لوبې ټوکې دي، او بشکه د آخرت کور ام اغه رښتینی ژوند دی. سمره خبا وا که هغوی په دې پوهېدلې. د دې آیت مبارک لاندې حضرت علامه مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه ارشاد فرمایلی دی، لکه څنګه چې ماشومان د لږ ساعت دپاره لوبې کوي، په لوبو کې زړه لګی بیا هغه هر څه پرېږدي ولاړ شي، همدغه حال د دنیا دی چې دا ډېره زر ختمېدونکې ده، او مرګ د دې ځای نه همداسې جدا کول کوي لکه څنګه چې د لوبو والا ماشومان خوري. کله چې ماشوم په لوبو ټوکو کې مشغول وي نو د هغه وخت دومره زر تیریږي چې هغه تاړو پتن لګیږي. دغه شان د دنیا د ژوند مثال دی چې هغه هم ډېر زر تیریږي او ډېر زر ختمیږي او انسان تاړو پتن لګیږي. ډېر خلک د خپل مستقبل په روښانه کولو کې مشغول وي چې په دې کې د مرګ ښکار شي او تیاره قبر ته ورسیږي. یاد ساتئ چې زموږ حقیقي مستقبل د قبر سره تړلی دی، په کوم کې چې موږ ته په زرګونو کلونو اوسېدل دي، لهذا د هغې تیاری کول پکار دي. نن چې موږ په دنیا کې کوم خپل مستقبل ګڼلی دی هغه زموږ حقیقي مستقبل نه دی، او ضروري نه ده چې هغه موږ ته حاصل هم شي. په دې باره کې یو عبرتناکه واقعه وړاندې کوو. د پاکستان د مشهور ښار کراچۍ سره تعلق لرونکي یو کس به د پرچون دکان کولو او خپله ګزاره به پې چلوله. د هغه خواهش و چې زما زوی په طریقه امریکې ته لاړ شي، هلته سبق وي او د ډاکټرۍ ډیګري حاصله کړي، بیا واپس خپل ملک ته راشي او په کراچۍ کې یو پرایویټ کلینیک وباسي، خپل مستقبل ښه روښانه کړي او زما د بوډاوالي ملاتړ جوړ شي. د خپل دې خواهش پوره کولو لپاره اخر هغه دکاندار په ځان سخته تېره کړله، یا یې د خلکو نه قرضه راواخیستله او دومره پیسې جمع کړې چې هغه یې پرې خپل چې هغه خپل زوی په امریکې ته ولېږلی شي. نو هغه خپل د ګل په شانته کې د زوی د مستقبل روحانه کول دپاره هغه امریکې ته ولېږو. زوی په امریکه کې د ډاکټرۍ تعلیم مکمل کو او بیا واپس کراچۍ ته راغلو، او د پلار د خواهش مطابق یې د خپل کور په خوا کې یو پرایویټ کلینیک پرانستو. پلار یې ډېر خوشحاله و چې اوس زما د زوی مستقبل روښانه شو او ما ته د بوډاوالي ملاتړ میلاو شو. له د هغه وخته پورې د هغه ډاکټر واده نه و شوی، لهذا پلار یې سوچ وکړو چې وړومبی څه پیسې جمع شي چې زما د زوی مستقبل ښه روښانه شي، بیا به له واده وکړم. اخر دومره تعدید څه خبرې ده. د خپلې منصوبې پوره کولو چې ولیدل نو پلار یې ډېر په خوشحالۍ ژوند تېرولو، خو قدرت ته بل څه منتو. داسې وشول چې د کلینیک د پرانستو نه دوه یا درې میاشتې پس د هغه ځوان ډاکټر زړی مړه شو. هغه په خپله د وایان استعمال کړی خو ښه نه شو. بیا چې کله لوی ډاکترانو لاړلو نو هغوی په هسپتال کې داخل کړو، آه د یو سو ورځو بیماری نه پس چې کم زلمی دوه یا درې میاشتې مخکې ډاکټر جوړ شوی و په کچه ځوانۍ کې وفات شو. وروسته یې بیا د پلار نه دا واورېدی شو چې هی افسوس، زما چې د خپل زوی په تعلیم باندې کمې پیسې لګېدلې وي لا د اوسه پورې هغه هم نه دي پوره شوي چې زوی مې وفات شو. هوی نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے دخوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقان، تاسو قتل چې زلمی ڈاکٹر د بوډا والی په درشن د قدم ایښودو نه مخکې په کچه ځوانۍ کې د مرګ کار شو، لږ سوچ کوئ چې د ډاکټرۍ ډیګري به د هغه په قبر کې څه کار راشي. اے کاش که د هغه پلار هغه حافظ قرآن جوړ کړی وي، نو یوازې د هغه نه بلکې د هغه د کور والو به هم آخرت ښه شوی وي. دومره پیسې به پرې هم نه لګېدل او نه به خپل بوډا پلار خپل د ګل په شان ته چې زوی د تعلیم دپاره غیر ته سپارلو. خو افسوس چې داسې ونه شول. دا واقعه موږ د عبرت دعوت راکوي، خو ډېر خلک د عبرت حاصلولو په ځای داسې واقع په یو غوږ اوري او په بل یې وباسي. نن سبا حالات څه داسې دي چې ګویا بلمازو قسم کړی دی چې که هر څه وشي خو موږ به مونځ نه کوو. ګیرې خرایونکو کیدای شي چې قسم خوړلې وي چې که مولیان هر څومره زور ولګوي موږ به چرم د شیطان سره بې وفایي نه کوو، ګیره به نه پرېږدو. فلمونو ډرامو کتونکو به په خپل ځان باندې لازمي کړي وي چې که هر څه کېږي موږ به د فلمونو د ډرامو د کتو نه نه منع کېږو. به هر حال په خپل عقله باندې خو څوک هم دا نه وایي، البته د خپل عمل په ذریعه باندې خلق هم په دې ویلو په نظر راځي چې موږ نه ټیک شوي یو او نه به ټیک شو. قسم مو خوړلې دی، ګیره پرېښودل نن سبا معاذ الله په معاشره کې یو عیب ګڼل کېږي. حالانکه د کوم شین ګنبد د یو نظر کتو دپاره چې موږ لړجېږو، د هغه شین ګنبد د اوسېدونکي جناب رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم په مخ مبارک باندې کلی ګیره وه. په سر مبارک باندې به نورانی امامه شریف وه، پټکې شریف وه، او ښکلو ښکلو زلفانو مبارکو به غوږونه ښکلول. کوم خلک چې دې دپاره ګیري خری چې چېرته مولا رانه جوړ نشي، داسې خلقو له اغور کول پکار دي چې د کومې هستۍ دوی کلمه لوستلې ده د هغوی په مخ مبارک باندې ګیره مبارک وه. ای بلمازو واورئ، ای د رمضان مبارک د میاشتې د روجو بغیر د شرعي عذر نه قضا کوونکو تاسو م واورئ، ای جواری کوونکو تاسو م واورئ، ای شراب سکونکو تاسو م واورئ، ای پوډر او چر سکونکو تاسو م واورئ، ای ویډیو ګیمز په خپله کوونکو په نورو باندې کوونکو تاسو م واورئ، ای ویډیو سنټر چلوونکو تاسو م واورئ، اے د مور او پلار تنگونکو تاسو م واورئ، اے د ګیری خرایونکو او د یو موټی نه کمونکو تاسو م واورئ، اے مسلمانانو تبر نه هغه ضرور سونکو تاسو م واورئ، د خپل اولاد د سنت مطابق تربیت نه کوونکو تاسو م واورئ. زد پرېږدئ، نیغې لارې ته راشئ او یاد ساتئ چې که چېرې داسې د ګناهونو لړۍ جاری وه او تاسو هم په د خپل ضد باندې کلک ولاړوئ چې مونځونه به نه کوئ، د رمضان مبارک روجې به نه نیسئ، د فلمونو ډرامو کتونه به نه منع کېږئ، نو الله پاک او د هغه خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ناراضه کېدی شي او معاذ الله ایمان هم بربادېدی شي. که چېرې داسې وشول نو د دوزخ په عذاب کې به راګیرېدل وي. د عبرت دپاره په دوزخ کې کافرانو له د ورکړه کېدونکي عذاب یو منظر واورئ. الله پاک په قرآن مجید کې ارشاد فرمایي: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مفهوم ترجمه کند الارپان: په کوم ورځ بچي د اغوی مخونه په اور کې بیا بیا اړول راړول کیږي، نو وای با هی ای کاش چې موږ د الله حکم منلې وي او د رسول حکم مو منلې وي، او وای با ای زمونږ ربا موږ د خپل سردارانو او مشرانو د وینا تابعداري وکړله، نو هغوی موږ د لارې نه بې لارې کړو. ای زمونږ ربا هغوی ته دو چند عذاب ورکړي او په هغوی لوی لعنت وکړي. معلومه شوله چې څوک د خپلو لیډرانو یا د خپلو مشرانو په وجه نیغه لار پرېږدي هغه به ګناهګار او د اور د عذاب حقدار کیږي. په دې باندې هغه خلکو له هم غور کول پکار دي کوم چې ګیرې پرېښودو ته تیارېږي، وایي چې موږ به اول د خپل والد صاحب نه د ګیرې پرېښودو اجازت اخلو. که هغې اجازه ته راکړو نو ګیره به پرېږدو، ګنې نه پرېږدو. یاد ساتئ چې د الله پاک او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حکم د مخلوق په حکم باندې مقدم دی. موږ د شریعت حکمونه منل پکار دي، ګنې د پخیمانتیا نه علاوه به هیڅ څیز په لاس رانه شي. خوږو محترم مستمعینو، تاسو د بیان په شروع کې واوریدل چې یو ماشوم د الله پاک د ویرې نه جړل، چې هغه ته استاد ته سبق اورولو، او بیا د هغه پلارم په دې سوچ کولو وجړل چې زما د زوی سره د خپل سبق دومره احساس شته، خو زما سره د دې خبرې هیڅ احساس نشته چې ما ته په آخرت کې دومره لوی حساب او کتاب ورکول پراته دي. یاد ساتئ چې دنیا د امتحان کور دی. په آخرت کې د کامیابیدو یا ناکام کېدو دپاره چې په دنیا کې څنګه تیاری کوئ، نو په آخرت کې به هم هغه شان ته کې نتیجې راوځي. الله پاک موږ ته د آخرت د کامیابۍ راز راښایي او ارشاد فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبک ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. مفهوم ترجمه کند عرفان: اے ایمان والو، د الله نه ویریږئ او سمه خبره کوئ. الله به ستاسو اعمال ستاسو دپاره ښایسته کړي او ستاسو ګناهونه به وبخي، او څوک چې د الله او د هغه د رسول فرمانبرداري وکړي هغه لویه کامیابی وموندله. د دې آیاتونو مبارکو نه معلومه شوله چې د آخرت په امتحان کې د کامیابۍ د همدغه لار ده چې د الله پاک او د هغه د خوږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري او فرمانبرداري په خپل ځان باندې لازمه کړی شي، ځکه چې د الله پاک په حکمونو باندې عمل او د سنتو د تابعداري کول نه بغیر نجات حاصلول ډیر مشکل دی. الحمدلله، د عاشقان رسول د دینی تنظیم دعوت اسلامي په دینی ماحول کې موږ ته همدا درس راکول کېږي چې موږ د خپل آخرت تیاری وکړو. په دې مختصر شانجون کې الله پاک هیر نکو، او د هغه د خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې عمل کول پرې نکدو. الله پاک بے نیاز او بے پروا دی. که ټول دنیا مونږ اونکی، نو یقینا چې هغه ته هیڅ نقصان نه رسیږي، او که ټول مخلوق هغه ته په سجده شي نو د هغه عظمت نشي زیاتول، او په مونږ کولو کې هم زمونږه فایده ده. که چېرې موږ مونږ کوو نو خپل ځان به د آخرت د نقصان نه بچ کوو، او که نه کوو نو زمونږ دپاره د درناک عذاب وعیدونه موجود دي، او موږ به د دوزخ حقدار جوړیږو. لکه څنګه چې په قرآن پاک کې دي: فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نقود مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. مفهوم ترجمه کنز العرفان: په باغونو کې به وي، هغې به تپوس کوي د مجرمانو نه کوم څه ستاسو دوزخ ته بوتلئ. هغې به وایي: موږ د مونږ ګزارو نه نو، او مسکینانو ته به مو خوراک نه ورکولو، او بیهوده فکر والو سره به مو د بیهوده خبرو سوچونه کول، او موږ به د انصاف ورځ دروغ ګڼله د دې پورې چې موږ لره مرګ راغی. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، تاسو د مونځ نه کوونکو په باره کې د قرآن پاک آیاتونو مبارک وکتل. نه انسان کم چې ډیر کمزورې دی او بې وسه دی، معمولی ګرمي او یخمی برداشت کولی نشي، د تیز سیلۍ په چپو باندې راغورځیږي، د طوفان د کرسانه ویریږي، کم چې د معمولی شان نزلې او دکان د زغملو طاقت نه لري، ته به چې څوک په کټ پرې باسي. چې انسان دومره کمزورې دی نو هغه له پکار دی چې د آخرت د عذابونو نه ویریږي، او فوراً توبه وکړي، د نیکو نه ډک ژوند تیرول شروع کړي. د الله پاک په دربار کې عرض گزار یم: اے الله پاکه، زه ستا ناراضگی نه بلکې رضا او خوشحالي غواړم، ستا د عذاب د زغملو طاقت نه لرم، ستا په دې حکم چې و اقیم الصلات، مفهوم ترجمه کند عرفان، مونځ قائم کړي، هم د نن نه د عمل کولو وعده کوم، او نیت کوم چې د نن نفس به انشاء الله الکریم زمانه یو مونځ نه قضا کړم. اهمه مسله د دې مسلې خیال ساتي چې بیا د پاره د مونځ نه قضا کولو په نیت سره مخکینی قضا مونځونه نه ماف کړي، بلکې هغه به ادا کولی. د دې سره سره به توبه هم کولی چې اے الله پاکه، زمانه چې د مونځونو د قضا کېدو کومه ګناه شوې ده ته هغه راته ماف. د الله پاک د رحمت نه امید دی چې هغه به هغه ګناهونه ماف. یاد ساتئ چې د مونځ ډیر تاکید شوی دی. د دې پورې فرمایل شوی دی چې که یو کس په اوبو کې ډوبیږي، او که هغه هغه وخت هم بغیر د عمل کثیر نه په اشاره سره مونځ کولی شي، مثلا لامبوزن دی یا د لرګي بغیره سهاره عمومي، نو په هغې باندې مونځ کول فرض دی، ګنې معذوره دی، که بچ شي نو قضا به راوړي. وګو محترم مستعمرونو د منځونو د قضا کولو سره سره د ګیری د خریلو ګناه هم زموږ په معاشره کې ډیره عامه ده، حالانکه د خوږ اپا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مخ مبارک باندې ګیره مبارک وا، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته د ګیری مبارک د پریښودو حکم ام کړی دی، لکه څنګه چې په حدیث پاک کې دی چې الله پاک آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی، ګیری او دیکھی او د یهودیانو په شان شکل م جوړوي، ګیره خرایل او د یو موټی نه کمول دواړه حرام او دوزخ ته بوتلونکي کارونه دي، لهذا د ګیری د خرایلو او د یو موټی نه د کمولو نه توبه کوي، او خدای دې نه کړي که چېرې چا د ګیری د خرایلو یا د یو موټی نه د کمولو ضد رانیولې وي نو هغه د خپل دازت شیطانی کار وګڼي او پرې دیږدي، ولې چې په ګناه باندې کلک ودرېدل د شیطان صفت دی. حضرت موسی کریم الله علیه السلام یو ځل د کوهی تور طرف ته تشریف وړلو چې په لار کې ورسره شیطان مردود میلاو شو او په جړا جړا یې ورته وویل چې زه توبه کول غواړم، تاسو د الله پاک نه پوښتنه وکړئ چې زما د توبې طریقه څه ده. حضرت موسی علیه السلام د الله پاک په دربار کې پیش او د شیطان د توبې د طریقې پوښتنه ترې وکړله، نو الله پاک ارشاد وفرمایلو چې ده ته ووایه چې که د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړي نو زه به د ده توبه قبوله کړم. حضرت موسی علیه السلام شیطان ته وفرمایل ما ستا د توبې د طریقې پوښتنه وکړله، بس ته د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه نو ستا توبه به قبوله شي. دی چې واورېدل نو شیطان په کلس کلس وخندل او ویویلې چې موسی، زه هغه وخت د آدم علیه السلام په وړاندې ټیټ نه شومه چې کله هغه په خپله زما مخې ته موجود و، نو اوس زه د هغه قبر ته څنګه سر ټیټولی شم؟ وګو محترم مستعمرونو، معلومه شوله چې په بدی باندې کلک ودرېدل شیطانی کار دی، او د شیطان انجام هم ستاسو مخې ته دی چې د هغه په غاړه کې د لعنت توق واچولی شو. موږ مسلمانان یو، او د مسلمان کار په بدی باندې کلک ودرېدل نه، بلکې د دین لري اوسېدل دی. الحمدلله د ټولو مسلمانانو د خوږ اپا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ښکلی ښایسته شکل خوښ دی. ان کے جلووں میں ہے وہ دلچسپیہ جو یہاں پہنچا یہی کا ہو گیا. تو اسلامی رو ندی نیتو کی چدن نفس پا لخوگا قار و مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دا محبت نخا یعنی گر مبارکا دا بزمنگا دا مخن چر ام نکر کی او ام دنن نبا زمنگا مخ دا خوگا قار مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسنت باندی خستکی دل شروش ان شاء الله الكريم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.